په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یو ساعت خبرونه کې موزه نور یاست. نو هر کله کوم ورسله هغه چې طالبانو د اوربن په اړه خبر شوي راپورونه رد کړل. د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي او په نتیجه کې به اوربن رامنځته کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صلی الله خبرونه اوروي. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان نه لري. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. امریکا وایي چې په عراق او سوریه کې پر ځینو اهدافو بمباري کړې ده. وسلول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان نه لري. د غډلې نن په ویلامیه کې د هر ډول موافقې خبرونه رد کړي دي. تر دې مخکې د اسوشیټ پریس خبري اجنس په حواله ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د واشنگتن له هڅو سره سره لا هم په دغه هیواد کې جګړه دوام لري. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د تپی انتن سیمې امنیتي پوسته تخلیه سوې ده. په درزاب کې د محلي پولیسو قمندان نصرت الله نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له خپل ټول پرسونل سره نن غرمه د ترخی الوتکو په مرسته میمنې ښار ته انتقال سوي.
امروز تمام نیروها را که به درزاب تپی انتن بود مکمل انتقال دادن.
دغه پوسته له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو لخوا محاصره سوې وه. وسلولو طالبانو ویلي چې پر تپای انتن سیمه دوی کنټرول لري. د جوزجان چارواکي وایي په سیمه کې ټول پوځي تجهیزات او پرسونل وسایط د ملي اردو د الوتکو په حملو کې نبود کړای سوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وژل سوی کس شخصي دښمنۍ درلود او حمله کوونکي د هغه تر وژنې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې په ګلان کمپ کې دغه وژل سوی تن د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان مهم قمندان بلل سوی و. په دغه کمپ کې د وزیرستانونو په سلګونو کورنۍ اداره دي. د خوست امنیه قمندانۍ نیوی چې دغه کس د شنبه ناوخته په ګلان کمپ کې د وسلولو لخوا وژل سوی او مړی پرون ناوخته خاورو ته سپارل سوی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل اوسنۍ ککړه هوا د دې سبب سوی چې په دې ولایت کې ورزشي فعالیتونه ځنډ نیسي. د دې ریاست د نشراتو مرستیال عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي د ککړې هوا په اړه لوبغاړو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی وایي چې په دې هوا کې ورزش کول د لوبغاړو پر روغتیا منفي اغېز کوي. نوموړي د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه چې د عراق د ایران په لوه ملیشي ډلې په کنټرول کې وو په دقیق ډول وشتلې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسنل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته تهاجمي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 اهدافو شوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعو داسې ملیشه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي درې اهداف د عراق په لویدیځ کې او دوه نور اهداف د سوریه په ختیځ کې ویشتل سوي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او اداري مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. بلخوا د عراق پوځي او امنیتي سرچینې وایي چې د امریکا په دغو پرونیو حملو کې لږ تر لږه 13 ملیشه جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه حملې بریالۍ وبللې. او په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغې قمندانۍ پرون یکشن به په ویلامیه کې ویل چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړې دي. په ویلامیه کې ویل سوي چې په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. د هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصلانو په ګډون 8 کسان ووژل سول او 125 تنه نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد پرون ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې دغه بمي چاودنه یو ناوړه تروریستي عمل وباله. د ترور دغه غمیزه باید موږ سره متحد کړي، باید د ترورستانو د ماتې لپاره له ځواکونو سره ملګري سو. د 2018 میلادي کال د بمیي حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سوي وو، د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وروسته له هغې چې طالبانو د اوربند په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دی.
طالبان د سولې د خبرو لپاره ولې د اوربند ټینګېدو لپاره مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته پام نه کوي؟ په دې اړه به د چارو لوی وکتونکو سره وغږېږو. وروسته له هغې چې د کابل ککړ هوا خطرناک حد ته ورسېده، چارواکو په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د هوا له ککړتیا سره مرسته کړې او شمېر محدودیتونه لګولي. دا چې د کابل ککړ هوا د څه ډول ناروغیو سبب کېږي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کېدای شي.
کابل کې د اصنافو ټولنه وایي چې مطبوع ته په افغانستان کې هیڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې هغه په یو صنعت نه دی بدل شوی.
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا و نه شو چې موږ سره زموږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. حکومت هم ځینې شیان خپل وړي خارې هغه کې چاپوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره اوربند اساسي شرط دی. د خبرې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو له لوري خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې طالبانو له امریکا سره د موقت اوربند په کېدو موافقه کړې ده. د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال خاطر پردیس تعقیب کړې ده. پردیس، جمهوري ریاست مرستیال ویاند د سولې د کېدو او د غرض د اوربند په اړه څه ویلي دي؟
بله، ډیر زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې یو شمېر بهرنیو رسنیو ځینې راپورونه خپاره کړي ګنې طالبان له امریکا سره پر موقت اوربند سلا شوي، اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د اوربند لپاره اوس اسلامي امارت اراده نه لري، او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د اوربند کوم تصمیم نه لري. امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت په جهت په همدې مشخصه مسله باندې مشورې روانې دي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې، او نه هم په دې اړه د طالبانو په صف کې کوم اختلاف راغلی. د طالبانو دې دریځ د افغان حکومت بیا په ځواب کې وایي چې اوربند د سولې ټینګښت لپاره اساسي شرط دی. د ولسمشر ویان دوا خان مینپال د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او افغانانو په ګډه دی. هغه وویل
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند دي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي او له دې شرایطو ورسیا کېدلی. افغانستان حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالی کموالی دی او اوربند دی. او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د هدا سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پایتک اکسیدی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې افغان حکومت لا وختي دی چې د اوربند پاړه داسې څرګندونې وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خو رښتیا ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې سر ته رسیږي او څنګه موافقې ته رسیږي، موافقت نامه به څه وي، دنیا په جریان کې شي، د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت روښانه شي. دې ته یو څه وخت شته. اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د خاقلی وقات په خبره د طالبانو په دریز کې لپخوا څخه نرمخت راغلی او دغه نرمخت کولی شي چې روان حالت یو مشخص او معلوم خواته بوزي. د افغانستان د سولې پخوانی غړی خاقلی وقات وایي اوس د امریکا لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره څه ډول توافق ته رسیږي. د امریکا او طالبانو له توافق وروسته به طالبان له افغان حکومت سره په ځینو شرطونو بیا بحث وکړي. بلی نوري صاحب،
بلی خاطر پردیس لطاسونه مننه. بیا هم پام دی موضوع که تمکی گوده افغانستان دی اشخرو او سولی دی سیدنیز انسیتوت مرستیال حکمت عظیمی هم دی تلیفون پکر خراس را وصل شوه دی. عظیمی صاحب خبرونه تخیر اغلاست
دیره مننه
صاحب. عظیمی صاحب په دی ورستیو که په رسنیو که دی اوربند دی ماقت اوربند موضوع دیره گرمه ده. ویل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې کوم توافق کړی دی، خو طالبان په ښکاره دا خبره ردوي. په دې وروستیو کې د اوربند د ټینګېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. دغو ولې اول طالبان دغو غوښتنو ته پام نه کوي؟
سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کوم معلومات چې زه لرم هغه دا دي چې دلته دوه مسلې دي. یو اوربند دی چې هغه باید په ټولو ولایتونو کې وي، او بل د وایلنس یا د خشونت کمول دي چې هغه په ځینو مشخصو ولایتونو کې وي. ما د معلومات پر بنیاد باندې طالبان د دې سره مشکل نه لري چې د خشونت سطح دی په ځینو مشخصو ولایتونو کې چې هغه په پخوا باندې پخوا کې دوه ولایتونه باندې امریکا او طالبان تلاسي و چې یو باګرام او بل کابل و. دوی به په دغه کې تر 80% پورې د خشونت سطح کموي، یعنې حملې به نه کېږي بلخصوص په عام وګړو باندې او امریکا چې خپل افکار باسي پر هغې باندې حملې نه کېږي. دا یو مسله کچې دی عملی چې د خپل په جنگ کې شدت ډېر زیات کمی او مثبت کم دی، مګر دا چې اوس امریکا په یو نوې قربان غوښتنه کوي د دې علت دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمټمنټ یا هوډ لري، آیا د دې دا توانایي لري چې طالبان کله مشرتابه په اوربان باندې سلاکی نو د اغنور افراد چې په افغانستان په داخل کې دوی لري هغه به د دې نتیجې سره یا د موقع سره به هم نظر وي کنه بل غواړي چې امریکا ثابت شي یعنی خپل لپاره. دریم مسله چې مثلا اوربان ډېر مهمه دی هغه دا دی چې افغان دولت هم توقع لري، یعنی هغه دا دی چې افغانان توقع لري او نړیوال ټولنه توقع لري چې طالبان تاسو دومره څه ورکوي په دې تفاهمنامه کې بندیان لکیږي خارجي عسكر به ځواکونه به افغانستان څخه ووځي. د دې په بدل کې طالب باید یو څه وکړي.
بله،
او نو هغه دغه اوربند
بله اعظمي صاحب
کوم طالبان لپاره ډېر یو قوي امتحان دی اوس وخت لپاره.
بله اعظمي صاحب، دا موضوع ډېر حساسه هم ده. طالبان هم دې موضوع ته ډېر له حساسې زاوی څخه ګوري. مخکې ماقت اوربندونه تجربه شول. په اول اوربند کې ډېر د طالبانو له لیکو خارجي متراغلل پر د حکومتي ځواکونو سره پر روغ بړ سر بیره دغه راز داسې ویل کېږي چې ډېرې هم پاتې شول. آیا فکر نه کوي چې دغه چې طالبان په ښکاره دا موضوع ردوي چې ګواکې دوی کوم توافق نه دی کړی له امریکایانو سره په دې برخه کې، آیا دا د دې خوبه ښکارندوی نه کوي چې دوی
ویریږي چې د دوی له صفوفو له لیکو څخه خلکونه تختی مخکې له مخکې
دلته دوا کوي بیر دی. یو بیره خدا د اوربن تنظیم تنظیمول ډیر اسانه کار نه دی، یعنی په عین وخت کې خپل اسکر ته د جنگ د ذهن ورکول او هم د سولې ذهن ورکول دا ډیر ستونزمن کار دی. طالبان په دې وضعیت په یوه چې کله دوی اوربن دلانوي او یا هم د مسول ته په نامه د امریکا سره نهایي شوی، دلته په دوا صورت دوا کارونه ډیر اسانه کېدلی شي. یو دا دی چې په داخل کې داسې طالبان شته چاغی د اوربان سره کامل مافکندل دی او هغه پر دې باور دي چې د نظامی لارې افغانستان او کابل بیا نیولای شي. دا یو خیال دی، یو خوب دی. کله چې اوربان کیر بیا ځینی افراد را ولړیږي دا دغه کوي، مثلا د جنگ د دماور کې د طالبانو هغه اتفاق او اتحاد تر غټ حوالاند راول، او دا زه په دې مطمئن یم چې یو فیصدی دا معلومه نه ده څومره به وي، خو یو کوي فیصدی به د طالبانو د اوربان او د شول مخالفین دي او هغه به جنگ ته دامه ورکړي. نو دا یو لار ده. دومه لار دا ده چې که چېرې طالب اوربان کوي نو بیا د دې هغه جنگي ماشین د ډېر زیات ستونزې سره مخ کېدلی شي. هغه قوت طالب نن لري د دې په خپل جنگیالي جنگ تاسو ول هغه اساسه چې اوس دې ګډه مشکله ده. نو ځکه کوم امریکا افغان دولت او طالبان په دې یو میکانیزم باندې باید کار وکړي چې چیرې او دا الریډي په بحث کې دی، چیرې او باندې چیرې باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې هغه عملي چې وروسته کېږي دا باید معلوم شي. دا څوک کوي؟ د طالب کومه ډله کوي؟ آیا طالب یې کوي، داعش یې کوي، القاعده یې کوي؟ نو دغه د نظارت یو کمیټه هم په پلان کې ده چې دا باید وڅارل، ټولې عملات یې د اوربان نه وروسته وڅارل شي چې څوک عمل کوي. دا ما ورته
ډېر
کوي بیره د طالبان ما پیسې
ډېر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د ترنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د احتمالي اوربن په اړه خپل نظر سره شریکو. که څه هم طالبانو دا خبره رد کړه چې ګواکې دوی له امریکایانو سره په دې برخه کې کوم توافق ته رسیدلي دي. د افغانستان جمهوري ریاست نن بیا هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له طالبانو سره مخ ته ځي، نو طالبان باید دا د دوی شرط چې طالبان اوربن ته غاړه کېږدي او دغه راز له خبرو په جریان کې هم باید شخړې کمې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. او سم ورزو د کابل ککړې هوا ته د چاپیریال ساتنې ملي اداره مني چې د کابل هوا د بل هر وخت په پرتله ډېر ککړ شوي او که د تصفیه لپاره هلې ځلې ونه شي په دې پایلې به ولري. د دې ادارې تخنیکي موین وایي دوی له دې زیات د هوا ککړېدو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. له بلې خوا د هوا پیژندنې یوې نړیوالې ویبپاڼې نن سهار کابل د نړۍ تر ټولو ککړ ښار وباله. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل پرپور کوي.
د کابل ککړه هوا هغه ستونزه چې د دې ښار هر اوسیدونکي شکایت کولو ته اړ کړه ده. د کابل دوه اوسیدونکي محمد سلیم طاهری او سمیر اصیل
د هوا ککړه ده. دولت باید بې وزلو خلکو ته د سوګند د ارزانه توکو د کارولو زمینه برابر کړي.
اما ګیر کنټرول کنه
د کله کابل مشکلات است منتها پیش گفتند این چهار کلا شما برین مامیال از طرف ایسه دوی کارتی پران آمده ما درایف کده نمیتونستم از طرف شا مردم غریب به تیل تیل
تازه ده هوا پیشندنی یوی نړیوال وی پانی چه ده سویدن او امریکایی دارو لخوا مدیریت کی گی که دوشن وی پورا سهار و بجی کابل ده نړی ترکولو ککر خار یاد کرد. دری وی پانی ده معلومات المخی پا کابل که ده هوا ده ککرتی اندازه ده پارامتر 3350 تا رسیدلی. خود افغانستان ده چاپیریال ساتنی ملی اداره بیا ده وی پانی معلومات ردوی خومنی چې د کابل خار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه ده. د دې ادارې تخنیکی موین عزت الله صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی لدې زیات د هوا ککړې دود مخنیوي لپاره کمپاین پایل کړي.
موګه د اوس په دې منطقه کې د کابل خار
د هوا د ککړتیا د جدي موضوع سره مخامخ دی. مغرخه هم خپل ارقام لري. د وجرک برخان د ساحې نه هم د امریکې سفارت دستګاه ده او زموږ خپل دستګاګانې دي چې هر څلورویشت ساعته د کابل په یوه ساحه کې ایږدو ارقام ترې اخلو. په دغې تیرو دوه میاشتو کې فوقالعاده هغه ستندردونه چې ما درته وویل د هغو نه فوقالعاده د ککړونکو موادو کچه لوړه ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د پیژندنې لپاره پنځه مادي معیار ګرځول شوي چې پر بنسټ یې د هوا ککړتیا معلومیږي. دو اشاریه پنځه پی ایم موزر ذرات، لس پی ایم موزر ذرات، کاربون مونو اکساید، سلفر ډای اکساید او اوزون هغه مادی دي چې د اندازې په معلومولو سره د هوا ککړتیا تشخیصیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په وضع شوي معیارونو کې باید دو اشاریه پنځه پی ایم موزر ذرات په څلورویشت ساعتونو کې له پنځه اویا پورته نه وي. داسې مهال چې په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه پنځه سوه پنځه پنځوس او ټیټه یې اوه نویو ته رسیږي. همدا ډول د پاتې نورو مادو اندازه هم د وضع شویو معیارونو څخه ځینې سیمو کې له خپلې اندازې ډېره پورته تللې. اوس د چاپیریال ساتنې ادارې د دې ستونزې د کابو کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د کابل ښاروالي او کورنیو چارو وزارت په ملتیا ځینو ښارګوټو کې د مرکز ګرمۍ فعالیت بند کړی او ټولو هوټلونو او حمامونو ته یې امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. چاپیریال ساتنې ادارې همدا ډول د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په همکارۍ نږدې دوه سوه زره کسانو ته ماسکونه وویشل څو د ککړې هوا له تنفس ډډه وشي.
د کابل د هوا د ککړتیا په باب مو واوریدل دا چې چارواکو د دې ککړتیا د هوا د ککړتیا د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغیو په ګډون د ډیرو مرګونو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د کابل ککړې هوا ته په پام د دې ښار اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له څه خطرونو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مرکه کړې ده. نوموړی په پیل کې د څو ناروغیو چې ککړه هوا رامنځته کوي یادونه کوي.
محیطي ناروغۍ هغه د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کیدای شي، او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدي مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي. او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب، که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای شي که کېدای شي، د حل لاره څه ده؟
بله، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چیرته مو بلیند خوري باید غمی وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي، حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګیا کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي، هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګیا کم کړو، ګرد غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال چې د ککړې هوا په اړه دا چې ککړه هوا څه ډول ناروغي رامنځته کولی شي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د اصناف ټولنه وایي هر کله افغانستان څخه پاکستان ته د کتابونو د چاپ په هدف سل میلیونه ډالر انتقالیږي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل د حکومت نه فارمولرنه او په دې برخه کې د لازمو فرصتونو نه برابرول هغه لاملونه دي چې دغه سکتور یې له سقوط سره مخامخ کړی. په کابل کې بیا د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین د حکومت د نه ملاتړ تر څنګ خامو موادو ته په اسانه لاسرسی هم د خپل کار په وړاندې یو عمده ستونزه یادوي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي مطبوع مسؤلین وایي که څه هم له پخوا راهیسې د کتابونو د چاپ بازار یو څه ښه شوی، خو بیا هم بنسټیزې ستونزې د دې سکتور پر وړاندې پرتې دي. د دانش خپرندویه ټولنې مطبوع مسؤل اسدالله دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تر اوسه پورې مطبع یا پریس په یو صنعت بدل نه شو. دلته دا اونه شو چې موږ سره زمونږ حکومت ورته خاصه توجه کړې وای. اته تاسو پوهیږئ حکومت هم ځینې شیان خپل وړي، خارې هغه کې چاپي کمپاینونو کې خپل شیان وړل، په لاهور کې چاپ کړل.
د کابل ښار د ځینو کتاب پلورنځیو مالکان هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د کتاب چاپ نسبت افغانستان ته ارزانه پریوزي، نو همدا دلیل دی چې اکثره خپرندوی ټولنې خپل کتابونه پاکستان کې چاپوي. دوی ویلو دوی سره پراته کتابونه ډیری یا د پاکستان چاپ دي او یا هم د ایران. د افغانستان د اصناف ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 250 مطبعې د فعالیت جواز لري چې یوازې سل یې په پلازمینه کابل کې دي. خو د دوی په خبره ډیری دغه مطبعې د یو شمېر ستونزو له امله اوس غیر فعاله دي. د اصناف ټولنې مشر شیرباز کمینزاده بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په پرتله ظرفیت ښه شوی، خو د حکومت نه پاملرنې دغه سکتور له بحران سره مخ کړی دی.
دا زه درته ګارانټي درکوم چې په سلو میلیونو ډالرو کې د کتابچو سره هغه شان چې موږ دلته جوړولی شو، د کتاب کتابچې کتابونه، د دغو ټولو سره تر سلو میلیونو ډالرو د خبره اور. که چېرې په دغه سل میلیونه ډالر تجارت موږ د ملک ته راوړی شو، زه مطمئن یم چې موږ 15-20 کسانو ته پکې زمینه د کار مساعده ولای شو.
د ښاغلي کمینزاده په خبره د حکومت له لورې پر افغاني کمپنیو د مالیې لوړول، د اقتصادي او امنیتي ستونزو نه حلېدل او د اړوندو ادارو نه همغږي کې په دې برخه کې هغه بنسټیزې ستونزې دي چې ګټې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته رسي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي صابر مومن د دې اندېښنو په ځواب کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
ډېر زیات پرمختګ شوی دی. منګه په داخل کې په افغانستان کې د چاپ د برخې څخه خود کفای یو، خو دا ډېر کم موارد کې وایي چې موږ ته تر اوسه پورې په دې اړه کوم شکایت نه یا رارسېدلې دی. لاس فرهنګ وزارت ته ولي تاسو معلومات دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د جواز په برخه کې وي او د محتوا په برخه کې وي هر څوک مراجعه وکړي، هغه د اصولو له مخې یا د قانون له مخې چې زمون کوم اقدامات دی هغه ترې نسبه مو.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ پړه د لازم امکانات د نشتون په برخه کې په داسې حال کې اندېښنې دي چې افغان ولسمشر تل له خصوصي سکتور څخه د خپل ملاتړ ترڅنګ په دې برخه کې د لازم امکاناتو خبره کړي، هغه څه چې به د خصوصي سکتور چارواکي صرف خبرې بولي نه عمل. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو ل پیغامونو
حق خزانی هم د هلمند ولایت د ناحیې ولسوالۍ د پنجاب سنې اړیکې نیولې. ورور موږ د ګرمسیل استادان اکثره موټران زموږ سره غلا پر د محمد ګل پر کښتۍ د پنجاب د پر کښتۍ باندې غلا کوي. د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته پاملرنه وکړي. خدای په امان. راځي راځي سلیر منه.
بله، السلام علیکم. آقای گویم در کندهار ولایت در پنجوایی و لسوالی در مشان سینسان گوالی دلتا موز تا تلیفنی شبکیو سر داشت با تکلیف و تلیفنان کار نکی جلور دیوالو و الورزی تا پور تا نسی تلیفنان کار نکی ولی در مسئل شاواب سر داخلی بس بس تلیفنی شبکیل تا پار لکی بس تلیفنان چکار وکی و سلام خدای پار.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو وزان د افغان بي سمت سواتل شمېرې لارې هم ډېر پیغامونه راستوي. سعید احمد عمری له کندهار پیغام راستولی خو ګیله یې کړې، وایي چې تاسو پیغامونه ډېر راستوو مخو تاسو یې نه خبروي. نن او پرون مې هم ډېر پیغامونه راستول. دا پیغام دې په څه اړه وو؟ نشته خو دغه د خبر مو عبدالله عزیز غالب د هلمند مرجی لیکلی دولت څخه هیله کوم چې د کابل د خراب هوا د مهارولو لپاره اقدامات وکړي. کور مو ودان پیغامونه هتل.